لس بجې شوې. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ راډیو د خبرونه تر ډیره د سندرو میلمانه د پروګرام لپاره ځنګړې شوې، خو له هغه مخکې به واورئ چې یو مخکښ امریکایي سناتور وایي د دې لپاره چې افغانستان یو ځل بیا پر متحدو ایالاتو د حملې په ډګر بدل نشي، 8600 امریکایي سرتیری کافی ځواک دی. خبری برخه او د موسیقي خبرونه وروسته راځي. لمړی پام وکړئ د دې سات خبرونو ته چې زه احمد تکل وړاندې کوم. په خوست کې پر یو سراچه ډوله موټر ماین چاودیدلی چې په نتیجه کې لس ملکي وګړي وژل شوي دي. ملګري ملتونه وایي په وروستیو څو میاشتو کې په افغانستان کې امنیتي پیښې او ولسی مرګ ژوبله زیاته شوې ده، او امریکا پر هغو مؤسسو او افرادو د بندیزونو د لګولو ګواښ کړی چې ایران ته د فلزي تولیداتو د اړتیا وړ دوه ډوله مواد صادروي. بشپړ خبرونه له خوست ولایت څخه را رسېدلي راپورونه وایي چې د علیشیرو او تریزیو په ولسوالۍ کې پر یوه سراچه ډوله موټر ماین چاودیدلی چې په نتیجه کې لس ملکي وګړي وژل شوي دي. د خوست د امنیه قمندانۍ د رسنیو دفتر په یوه خبرپاڼه کې وایي چې پیښه نن سهار وختي د بوخانې کنډو په چنار سیمه کې شوې او د پیښې په قربانیانو کې درې ماشومان، دوه میرمنې او پنځه نارینه شامل دي. خبرپاڼه زیاتوي چې پولیسو په سیمه کې یو بل ماین هم شنډ کړی دی. ملګری ملتونه وایي په وروستیو څو میاشتو کې په افغانستان کې د امنیتي پیښو او د ولسي مرګ ژوبلې شمیره زیاته شوې ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی تادامیچی یاماماتو تیره شپه په نیویارک کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په خپل راپور کې ویل چې د اګست له 9 نیټې د نومبر تر 8 نیټې پورې 6,645 امنیتي پیښې ثبت شوي چې د تیر کال د همدې مودې په پرتله په 10% زیاتوالی ښیي. د یاماموتو په وینا د روان کال دریمه روبه په تیرو لسو کلونو کې د ولسي مرګ ژوبلې له پلوه تر ټولو خونړی وه.
The third quarter of 2019 saw the highest number of civilian casualties since UNAMA.
د 2019 کال په دریمه روبه کې له هغه راهیسې چې یوناما لس کاله مخکې په افغانستان کې د تلفاتو منظم ثبتول پیل کړي، د ولسی مرګ ژوبلې تر ټولو زیات اندازه وه. په اکتوبر او نومبر میاشتو کې د تلفاتو په شمیرو کې یو څه کموالی راغلی، خو دا کافي نه ده. تادامیچی یاماموتو یو ځل بیا د جګړې پر ښکېلو خواوو غږ وکړ چې د ولسي خلکو خوندیتوب دې باوري کړي. په شمال ختیځ زون کې د افغان پوځ چارواکي د کندوز ولایت په چاردرې ولسوالۍ کې د عملیاتو په ترڅ کې د 11 طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. 211 پامیر قول اردو په هغه خبرپاڼه کې چې نن سهار خپره شوه وایي د عملیات تیره شپه د کومنډو ځواکونو او د ملي امنیت د 09 قطې لخوا د چاردرې ولسوالۍ په اړوندو سیمو کې وشول. خبرپاڼه زیاتوي چې افغان ځواکونو د دې عملیاتو پر مهال له طالبانو څخه زیات اندازه وسلې، مهمات او تجهیزات هم ترلاسه کړي، او همداراز د هغوی درې مرکزونه او څلور سنگرونه یې له منځه وړي دي. لازادۍ راډیو خبرونه اورئ. متحدو ایالاتو پر هغو مؤسسو او افرادو د بندیزونو د لګولو ګواښ کړی چې ایران ته د گرافیتی الکترود او نفتی کوک په نوم د فلزي صنایعو د جوړولو لپاره د اړتیا مړ وبخی د اړتیا وړ موادو په صدرولو کې لاس ولري. متحده ایالات وایي د تهران د هغو عوایدو مخه به ونیسي چې د ورانکارۍ په فعالیتونو یې لګوي. د امریکا حکومت ادعا کوي چې ایران هغه عواید چې د فلزي صنایعو له جوړولو ترلاسه کوي د وسلو د پراختیا پر پروګرام د سیمې په هیوادونو کې پر لاسوهنو او د تروریستي ډلو پر ملاتړ لګوي. په دې بندیزونو کې به پر تولیدونکو او صادرونکو سربیره د بندرونو د چلونکو او د برچلنې د شرکتونو په ګډون هغه لوري هم په نښه شي چې د اکمالاتو کاروبار کوي. پنټاګون په یوه څیړنه کې چې 13 میلادي میاشتې خپره کړه پر تهران تور لګولی چې د عراقي شیعه ډلو، نورو وسلوالو شریکانو او نیابتي ډلو د یوې شبکې په مرسته په منځني ختیځ کې د خپلو ګټو لپاره کار کوي. په حق کې د ملګرو ملتونو محکمې ویلې د بوسنیایي سربانو د پخواني قومندان راتکو میلادیس د استیناف پر غوښتنه به په مارچ میاشت کې غور وکړي. میلادیس د سربرنیسا په ډله ییزه وژنه کې د رول لرلو له کبله په عمري بند محکوم شوی. محکمې د میلادیس د استیناف غوښتنې د دلایلو اورېدو ته د مارچ 18 او 13 نیټې ځانګړې کړي. واویا کلن میلادیس چې د بوسنیا د قصاب نوم ورکړل شوی، په 2018 کال کې په سربرنیسا کې د مسلمانو نارینهو په ډله ییزه وژنه کې مجرم وپیژندل شو او په عمري بند محکوم شو. دا وژنه د پخوانۍ یوګوسلاویا لپاره د جنایاتو نړیوالې محکمې نسل وژنه یا جینوسایډ بللې. او د قزاقستان امنیتي ادارو د اپوزیسیون او مدني حقونو لسګونه فعالان نیولی دي. دا کسان د دې هیواد په دوو مهمو ښارونو کې د هغو مظاهرو پر مهال نیول شوي چې معترضانو د زیاتو حقونو او د سیاسي بندیانو د خوشي کېدو غوښتنه پکې کوله. پرون د دسمبر په 14 چې د قزاقستان د خپلواکۍ ورځ وه، پولیسو په پلازمینه نور سلطان کې 50 او د دې هیواد په اقتصادي پلازمینه الماتی کې 40 اعتراض کوونکي ونیول. دا اعتراضونه په 1988 کال کې په الماتی کې د پخواني شوروي پر ضد د مظاهرو او په 2018 کال کې په جنوب لویدیز خارګوټي ژانافزین کې د تیلو د کارګرانو د اعتراضونو د ځپلو له کلیزو سره چې د قزاقستان د معاصر تاریخ دوه مهمې پیښې دي برابر و. هغه مهال د پولیسو په ځپونکو اقداماتو کې لږ تر لږه 14 کارګران وژل شوي وو. لازادی رادیو خبرونه اوري. خبرونه مو واوریدل او قدر من اوریدونکو دا او نور خبرونه د ازادی رادیو پر ویب پاڼه کتلای او اوریدلای شي. ازادی رادیو .com او ازادی رادیو .org د ازادی رادیو د ویب پاڼه پته ده. اوس هم ورزو لنډې خبری برخه ته. مخکخ امریکایي سناتور لنسی ګراهام وایي تمه ده چې ولسمشر ډونالد ترامپ په دې اونۍ کې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د شمیر د کمولو اعلان وکړي. ګراهام چې په پاکستان کې د هغه هیواد له ملکی او پوځي مشرانو سره له لیدو کتو وروسته پرون دوشنبه په کابل کې د افغان حکومت له مشرانو سره وکتل. خبریالانو ته وویل په افغانستان کې به د امریکایي سرتیرو شمیر له اوسنۍ شمیرې څخه چې اټکل کېږي 2000 به وي 8600 ته راکم شي. اجمل اند او په دې اړه نور تفصیل.
سناتور لنسی ګراهام د دوشنبه په مخام کابل کې ویل ولسمشر ترامپ خای په دې ونه کې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د شمیر کمول اعلان کړی چې راتلونکي کال به پایل شي. د امریکا د سنا د مخکخ سناتور چې ولسمشر ترامپ ته نږدې بلل کیږي او د مخه تر دې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د شمیر کمولو سره مخالفت کاوه، د دوشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل ک ولسمشر ترامپ په راتلونکي ونیو کې په افغانستان کې له 2000 څخه د امریکایي سرتیرو د شمیر د کمولو اعلان وکړي، دا به ملاتړ وکړي. د نوموړي په وینا دا ځکه چې 8600 سرتیری کافي ځواک دی څو ډاډمنه کړي چې افغانستان بیا پر امریکا د برید په ډګر نه بدلیږي. د امریکایي سناتور همدارنګ ویل چې له افغانستان نه د سرتیرو ایستل باید شرایطو پورې تړلي او شرایطو ته په پام وي او طالبان باید هغه شمنې پوره کړي چې کوي. نوموړي په ځانګړې توګه د افغان ښځو د حقونو او په تیرو 18 کلونو کې د دوی د لاسته راوړنو په ساتلو ټینګار وکړ. سناتور ګراهام په کابل کې د سرګندونو پر مهال همدارنګه وویل پر طالبانو د دې باور نشي کېدای چې د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې باوري ځواک به ووسي. لنسی ګراهام د دوشنبه په ورځ کابل کې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله سره جلا جلا لیدنې وکړي. د ولسمشر اشرف غنی ویان صدیق صدیقی ازادي راډیو ته ویل په لیدنه کې د ګراهام ټینګار پر دې و چې یوې داسې سولې ته د کار وشي څو د تیرو 13 کلونو لاسته راوړنې له لاسه ونوسي.
کاهش مسؤولانه و تدریجی نیروهای
امریکایی. خپل صدیقی وای په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو مسؤولانه او تدریجی کمیدل هم په هغه مسلو کې شامل و چې سناتور ګراهام پری له ولسمشر غنی سره خبري وکړي. ولسمشر غنی د افغانستان د امنیتی ځواکونو د ظرفیتونو په اړه خبري وکړي چې دا مهال ډیره برخه امنیتی مسولیت پر غاړه لري.
امنیتی را به دوش سره صحبت کړل
سناتور ګراهم چې تر دې مخکې هم د افغانستان په جګړه کې د پاکستان رول ته ګوتنی ولې و په کابل کې بیا ټینګار وکړ چې که پاکستان پر طالبانو نور فشار راولي دا به د افغانستان کړکیچ هواري کې زیاته مرسته وکړي. دا ولسمشر اشرف غنی ویان صدیق صدیقی وویل ولسمشر غنی له دې امریکایي سناتور سره لیدنه کې وویل چې اوربند او افغانستان بهر د طالبانو امن پټن ځایونو باندې تمرکز د افغانانو پښتنې دي چې باید جواب شي.
اول دې موضوع پناهګاه امن
خبل صدیقی وایي اوله مسله د طالبانو لپاره له افغانستان څخه بهر د خوندي پټن ځایونو مسله ده. دویمه موضوع د اوربند و چې د طالبانو لخوا باید ومنل شي چې موږ خبرې اترې پیل کړو، یعنی په افغانستان کې باید جګړه داسې پای ته ورسیږي چې زموږ اتلس کلنو لاسته راوړنو ته زیان ونه رسیږي. له اجرایه ریاست څخه خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې اجرایه رئیس عبدالله عبدالله او سناتور ګراهم هم په لیدنه کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر شفافیت، د افغان امنیتي ځواکونو په وړتیا او همدارنګه د سولې په پروسه خبرې کړې دي. تر دې مخکې د امریکایي سناتور په پاکستان کې له صدر اعظم عمران خان او د پاکستان د پوځ له مشر سره کتلی وو. طالبان ټینګار کوي چې د سولې په هر ډول جوړ جاړي کې بل افغانستان څخه د ټولو امریکایي سرتیرو وتل شامل وي. لا دې ډلې سره د سولې د خبرو او یو جوړجاړي ته د رسیدو لپاره د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد د محل پاتو بوخته. نو مولې تیر اونۍ لا طالبانو سره ورسته لاغه په موقته توګه خپل خبرې په دوحه کې وزنډولې چې په باګرام هوایي اډه د یو برید مسولیت طالبانو ومانه، خو تمه کیږي د خبرې اترې به سر بیرته پیل شي. د محل طالبانو څخه د امریکایي لوري مهمه غوښتنه په افغانستان کې دا تاوتری خوالی پا کمولو سلاکی دل دی.
شیبه پا شیبه دا ورزی تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه دا سهار لوو دا ماشام تروو لازادی رادیو واری.
اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه کوو. اکرام الله اکرام، د نن ورځپاڼې کتلي او په لنډي سره راته وایي چې په پاڼو کې کوم مطالب خپر شوي دي.
ملي ارمان ورځپاڼې د فساد پر ضد د مبارزې په غونډه کې په کابل کې د امریکا د سفیر جان باس څرګندونې راخیستې چې ویلي وو نړیوال مرسته کوونکي هیوادونه په افغانستان کې د فساد موجودیت نه هیلي کړي او له دې هیواد سره د مرستو علاقمندي نه لري. په سرمقاله کې وړاندې راغلی دی چې که په تیرو اتلسو کلونو کې نړیوالې مرستې په افغانستان کې په سم ډول مدیریت شوی وای نو اوس به د هیواد بله څیره درلودای. د سرمقالې لیکوال ادا کوي چې دغه مرستو زیاته برخه بیرته د بهرانیانو او لوړپوړو چارواکو جیبونو ته لاړه او په یو او بل نوم بیرته له افغانستان انتقال شوه. د سرمقالې لیکوال په دې برخه کې د امریکا له سفیر غوښتنه کړې چې باید د فساد په مسله کې واضح کړي چې کوم مسؤلین په فساد کې ښکیل دي تر څو دغه کسان په کور دننه او بالاخره په نړیوالو محکمو کې محاکمه شي. ویسا ورسپانې هم همدې موضوع ته اشاره کړې او لیکلي دي چې د امریکا د سفیر جان باس څرګندونې نه یوازې د حکومت بلکې د ټول افغان ملت پر مخ څپېړه وه. د سرمقالې لیکوال لیکي که څه هم د جان باس څرګندونې به رښتیا وي خو دا هم رښتیا دي چې د نړیوالو مرستې چې شخصي جیبونو ته لویږي خپله دوی هم پکې ځکه ښکیل دي چې دوی په لوی لاس مرستې د یوه میکانیزم او اصولي چوکاټ پر ځای د خصوصي چینلونو له لارې له افرادو سره کولې. سرخط ورځپاڼې بیا خپله سرمقاله د کابل د ککړې هوا او په دې برخه کې د خلکو ستونزو ته ځانګړې کړې او لیکلي دي چې د کابل هوا اوس مهال د تنفس کولو جوګه هم نه ده. وړاندې په سرمقاله کې راغلي دي چې د هوا د ککړتیا ګراف دومره لوړ شوی چې مخنیوی حتی د چاپیریال ساتنې له ادارې هم بهر دی. د سرمقالې لیکوال لیکي دا ستونزې تر ډیره د خراب کیفیت سون توکو د سوخت له امله رامنځته شوي دي. سرمقالې لیکونکي لیکي د سون له خراب کیفیت توکو تر ډیره په دولتي ادارو او بهرنیو موسساتو کې ګټه اخیستل کیږي او هیڅوک مخه هم نشي نیولی. د سرمقالې لیکوال د دې خار اوسیدونکو هم د چاپیریال په ککړتیا کې ګرم بللی او لیکلي دي چې د کابل خاریان هم د چاپیریال پاک ساتلو ته پاملرنه نه کوي. د سرمقالې لیکوال وړاندیز کړی چې مسؤولې ادارې باید په دې برخه کې جدي حلې ځلې وکړي تر څو د خرابې هوا له امله د ناروغیو د رامنځته کېدو مخه ونیول شي. او هیواد دولتي ورځپاڼې لیکلي دي چې لا هم په افغانستان کې د ناقانونه وسلوالو او قانون ماتونکو ننګه کیږي. وړاندې په سرمقاله کې د قیصاري د نیولو عملیاتو ته اشاره شوې او پکې لیکل شوی چې قیصاري د عبدالرشید دوستم د کسانو له لوري د پولیسو له منګولو خلاص شوی او روغ جوړ جوزجان ته رسول شوی دی. د سرمقالې لیکوال د خغلی دوستم د غام د قانون خلاف بلل لیکلی دی چې تر اوسه لا هم په افغانستان کې زورواکي پر ملت حاکمه ده.
په هلمند کې سلګونه خون کو کاری اعتصاب کړی دی. د هلمند هغه خون کې چې اعتصاب یې کړی